په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبري کړه کې هرکلی هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې لرو. خو ډومبه د اسرار علم مومنا د دې وخت خبرونه اورو.
سری مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د کور میو پاړه چینار کې قومي مشران او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خولولو یو سازش بللی. د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وجل شو شمیر 103 ته پورته شوی او ټاکل شوی چې د ناټو د 9 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوډ سملاتړ د ماموریت په اړه خبري وشي. او د خبرونو تفصیل د کورمه پړه چینار کې قومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګری نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللی. په پړه چینار کې د پرله پسې ترګریزو بریدونو خلاف له 2 راهیسې د احتجاج په توګه ناست مظاهره چانو ته پرون د سیمې د مرکزي مسجد امام مولانا آغا فدا حسین ویل
څوک چې داعش، لشکر جنگ وی، القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي، دا زموږ د ملک او خوري دښمنان دي او نن زموږ سیمه بې امنه کول غواړي. په لدغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو.
په پړچنار کې یاد 14 چې سبان دي 2500 کسانو ته مرګ جوړ بلړولې زموري طریق طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي عالمي منلې ده. بلخو په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په یو بیان کې دغه 14 په سختۍ سره غندنه کړې او ویلې دي چې د دوی همدرجانې د پیښو له قربانیانو سره دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمیر 103 ته پورته شوی دی. خبري اجانس ایسوسیټ پریس او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د ملتان هسپتال د یو ډاکټر دوی ته ویلي دي چې د جون په 15 رامخته شوې دغه پیښه کې په جوبل شو لسګونه کسانو کې نن 4 کسان نور هم مړه شوي. دغه پیښه د بهاولپور په احمد پور شرقیه سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د تیلو ډک ټانکر واوښت او د شاوخوا کلو زیات شمیر کسان چې په هغو کې ماشومان او ښځې اهم وي د پیښې ځای کې راغونډ شول او د تیلو ټولول یې پیل کړل چې ناڅاپه په ټانکر کې زوروره چاودنه وشوه او اور ولګېده چې پکې خلک وسوځېدل. پاکستان د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم د وروستۍ سرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي اسیا حالات لا پسې کړکېچن کېدای شي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په واشنگټن کې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ سرګندونې د سیمې د تلپاتې امن او ثبات لپاره ګټورې نه دي. خبر پاڼه زیاتوي د کشمیریانو ملاتړ کوونکي کسان تر هغه ګرځول د منلو وړ نه دي. دا براسال کې دا چې څو ورځې کې امریکا په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوای ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشت مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وګرځولو. بلخو امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګریزو بدون لپاره د خپل خاورې نه کارېدل باوري کړي. ټاکل شوی چې د ناټو د 9 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوډ سملاتړ د ماموریت په اړه خبری وشی. تر دې یو ورځ مخکې CNBC امریکایي ټلویزیون ته د ناټو عمومي منشي یانس ټوټلبرګ وویل چې د دوی اصلي تمرکز به پر دې وي چې دوی نور څرنګه کولی شي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه وروزي.
موږ به په افغانستان کې د ځواکونو د کرش میرې په اړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد د ناټو په مرکزي دفتر کې نن پر دې هم خبرې وشي چې ناټو د غوڅ ملاتړ د غیر جنگي ماموریت په چوکاټ کې له ترګرۍ سره مبارزه څرنګه پیاوړې کولی شي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له افغان چارواکو سره خپلو لیدنو کتنو ته دوام ورکړی. جنرال جوزف ډانفورد کابل ته د خپل سفر په څلورم ورځ د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر او لوی درستیز سره وکتل. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې جنرال ډانفورد پرون د لیدنې کتنې پر مهال وغوښتل چې تېرې لاسته راوړنې خوندي شي. د همداراز ټینګار وکړ چې د یاغیانو مشران باید وځپل شي او د هغوی ځاني او مالي سرچینې وچې شي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د جولای په 8 د جرمني په هومبرګ کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه وشي. لاوروف د روسیې په کراسنودار ښار کې پرون وویل دا ضروري ده چې د روس او امریکا ترمنځ خبرې معمول ته د راوستو لپاره کوششونه وشي. نوموړي وویل کېدی شي دا ښه نه وي چې د یادې سرمشریزي په څنډه کې د پوتن او ټرمپ ترمنځ خبرې ونه شي. لاوروف وویل د یادو دواړو مشرانو لپاره ضروري ده چې د شام پر جګړه خبرې وکړي. سپین ماڼۍ وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرون بلنه منلې تر څو د فرانس انقلاب د جشن مانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ پرون وویل چې میکرون د جون په 8 له ولسمشر ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال غوښتي وو چې پیرس ته ورشي او د جولای په 14 د جشن په مراسمو کې برخه واخلي. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ هیله لري چې له فرانس سره د امریکا اړیکې لا پسې پیاوړې شي. او د موسمیاتو پوهان او ساینس پوهانو یوې ډلې پرون وویل نړۍ درې کاله وخت لري چې د کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج را کم کړي، ګنې بیا به ناوخته وي. دغه پوهانو په یو مقاله کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیچر په نامه یو مجله کې خپره شوه ویلي چې چېرته په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ کلنی اخراج د 2000 کال وروسته همداسې مخ په زیاتېدو روان وي، یا دغه موجوده اخراج برقرار پاتې شي نو د ځمکې د تودوخې درجه به هغسې پاتې نه شي لکه څرنګه چې یې د پیرس د چاپېریال ساتنې په تړون کې اټکل شوی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی وبای له محمود عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپے اخیستل کیږي او په 106 روپے 10 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپے 50 پیسے اخیستل کیږي او 106 روپے خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 106 روپے او 106 روپے 50 پیسے. یو درهم په 23 روپے 80 پیسے او 28 روپے 50 پیسے. یو سعودي ریال په 23 روپے او 28 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسے او 1 روپے 55 پیسے. په یو پاکستانی روپے 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي خو ورسره تیزو هواګانو د چلیدو هم امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ. په بنو کې به زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 1.5. او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موري د زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کورم کې قامی او دینی مشرانو ویلي پاړه چنار کې ترهګر بریدونه د کرکې او انتشار جوړولو سازش دی. په پیښور کې مظاهره چانو غوښتنه کړې قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ځپلو خلکو سره دی انصاف وشي.
دا وطن راتلون کې وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي. خپله مسله باندې دراغونډې دو وخت دی.
چارواکي وایي د وزیرستان خوستا به کورشوي خلک به 2 کې خپل سیمو ته ستان شي. او په شنګل کې په ترافیکی پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي.
نو هغه ته امبیلې پوسټ پاپ چې دی نه یو غرد هغه ته تلو ډرایور د دغه نه لاندې ریواین تر ال ویدلې دي. څنګه کې شپږ کسان چې کوم دی هغه د سپاټ مړ دي یو کر چې دی نه انجرد دي.
سیمون لاین هم راپور نو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبې اردو پاړه چنار ته چرته چې قامی او دینی مشرانو په سیمه کې تازه ترهګر بریدونه د کرکې او انتشار خورولو یو سازش بللې دی او په ولسې غږ کړی دی چې د امن لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد ودرېږي. دا پاړه چنار توري مارکیټ سره د تیر جمعې په ورځ په شوي ترهګر برید کې 2500 ولسي وګړي مړه او ژوبل شوي وو. تفصیل د طارق ورغزین اورو.
په پاړه چنار کې د احتجاج په توګه ناس خلکو ته د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس اویل دا بری چې پکې زیاتره شیعهګان مړه او زوبل شوي دي د تعصب او کرکې پر اساس شوی دی. علامه راجا ناصر عباس چې په پاړه چنار کې د احتجاج ځای ته ورغلی و د ولس او بیا په خاصه توګه له احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې قانون په خپل لاس کې وانخلي ځکه چې ترهګرو مقصد بور سره پوره شي. کچرته هم دچا خدای نه کړی سخت لفظونه وتل توبه وکړي او وی بخي. په دې کې زموږ طاقت او کامیابی ده. بالکل غلط کارونه کړی ځکه چې دا خبره به مخکې راشي او د تاسو شهیدانو وینه به بې ځایه لاړه شي او ټول جدوجهد به مو وروسته پاتې شي. که تاسو په اتفاق کې نسوک به مو نشي خرابولی او بیا به د وطن ټول شیعهګان او سنیان له تاسو سره وي. د پاړه چنار په پی چوک کې د سرکاري ودانو مخې ته پر سړک ځایي خلک بار بار ترهګریزو بریدونو او د ملشي ځواک تر ډزو پر ضد لوو ورځو راهیسې پر احتجاج ناست دي. د مرکزي مسجد امام مولانا آغا فدا حسین مظاهری نه یوازې د دغو پیښو غندنه کړې بلکې دا د دین اسلام او انسانیت پر ضد عمل ګڼلې دی. څوک چې داعش لشکر جنگ وی القاعده او یا د طالبانو په نومونو دي دا زموږ د ملک او خورې دښمنان دي. دا له اغیارو سره ملو شوي دي او نن زموږ سیمه بے امنه کول غواړي. یقینا دا هغه خلک دي چې د پاکستان قانون نه مني. پاکستان په جوړېدو کې زموږ د مشرانو فکرونه او وینه شامله ده او انشاءالله نن به هم وینه او قرباني ورکوو او له دغو ترهګرو به خپل وطن بچ ساتو. په پاړه چنار کې د جمعې پورز لا توري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه پرله پسې دوه بامبې چودنې شوې چې پکې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په ښار کې تر 14 وروسته د ملشي ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 3 تنه مړه او 12 نور زخمیان شوي ول. خو ملشي ځواکونه وای دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې.
هم د پړچنار موضوع کې پاتې کیږو. په خبر کې د ژوند د بیلابیلو میدانونو سره تعلق لرونکو خلکو په پړچنار کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پړچنار د اغیزمنو کورنیو سره د انصاف وشي او د مذهب او فرقه بندۍ په نوم د نور د پښتنو نسل وجنه ودرول شي. تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې و.
دا پیښور پرس کلب مخې ته راغونډ شوې. دغه مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د جون د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو ګډون کړی وو چې پکې د اقلیت او رورالین علاوه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل وو. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د دغه احتجاج د مقصد په اړه باندې مشال لیړو ته وویل.
پړه چنار د ولس سره چې کم ظلم شوی بیا چې کله دوی د خپل حق لپاره درنه ورکړه بیا په دوی باندې چې کوم ډزې وشوې په هغه کې 15 یا نه کسان ووژل. موږ د هغوی سره اظهار یکجهتي غواړو او دا مطالبه کوو چې موږ له د اجازت راکړي میډیا ته د اجازت ورکړي بین الاقوامي انساني حقوقو تنظیمونو ته د اجازت ورکړي چې پړه چنار ته ورشو.
په دغه مظاهره کې د اقلیتو نمایندګي کوونکي د پاکستان د سیکانو تنظیم مشر رادیش سنگھ ټونی د پاکستان په مرکزی او خیبر پښتونخوا په صوبایي قیادت باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې وزیر اعظم خو د لندن نه پنجاب ته نیخ په نیغه راغلو خو یې پړه چنار ته د تلو لپاره هغه سره وخت نشته دی.
اوس پورې چې کم دنو سرکاري سطح سو کمل ته نه دی تللی. زمونږ پرائم منسٹر صاحب لندن نه راغو پنجاب ته لاړو او زمونږ گورنر صاحب هلته لاړو زمونږ وزیر اعلی صاحب لاړو زمونږ چې کم دا پورا پاکستان یو غټ مشر جوړ شوی دی سیاست عمران خان صاحب هغه مو سره پورې تپوس مو نه کړو.
د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي او پخوانی د قومي اسمبلی غړی جمیله ګیلانی وایي چې دا وخت باید ټول پښتانه مشران د سیاست نه بالاتر یو موټی شي او د پښتنو راتلونکي نسل د دې نسل کوشنه بچ کړي.
مختلف پولیټیکل پارټیاں نه مختلف تنظیمونه هر څوک چې دی او هغه په دې خبره خبر دی او په کار دی که خبر نه چې خبر شي دا وطن راتلونکي وخت کې لخکاری داسې چې دا به د اوسېدو قابل پاتې نشي او دا به د تیرو قوتونو ته حواله شي. لخکاری داسې دا د ټولو نغټه مسله ده. په دې مسله باندې د راغونډې دو وخت چې مختلف پولیټیکل پارټیاں راغونډي شي او د دې د مخنیوي لپاره د سلاري جوړي کې په خپل
کې
دغه مظاهرچیانو یو خوکه د مرکزی او صوبایي حکومت نه د پاړه چینار په پیخه کې د غیزمنو خلکو د مطالبو د منلو غوښتنه وکړه، نو بلخو د مرکزی حکومت نه په خارجه پالیسۍ کې د بدلون هم غوښتنه وکړه او ویل چې په نړیواله کچه کم د مذهب او د فرقو په بنیاد اتحادونه جوړیږي باید دغې نه ځان وباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې په پاړه چنار کې تېر جمعې د ورځې د غبرګو بمي چاودنو پر ضد احتجاجونه دوام لري. اوس پوښتنه دا ده چې ریاست په دغه سیمه کې د امنیت په ځای کولو دپاره څه هلې ځلې کوي او څه ورله پکار دي چې دغه سیمه د ترهګرۍ د دغه لړۍ نه بهر راوباسي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد د ځینو شنونکو او ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
د کورمه نورین نصیر چې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساين استاد هم ده، وایي وفاقي او صوبایي حکومتونو قبایلي ولس ته خدای په اسره پرېښوته دي.
اوس زما ممبر اف نېشنل اسمبلی چې کوم دی، اغه زما لپاره لېجسلیشن هم شي کولای په پارلمنت، اغه زما لپاره اواز هم شي راوچولی، اغه پارټي سره مې افیلیټډ د خلکو څه کاري چار دی یو ووټ دی اغه په پارلمنت کې. دا فرق مونږ اون کتلې چې په داول انسیډنت شو کوم پی خو شو هغه هم ډیر زیاته ټراجیک ده. بل هغه خلک پکې مړ شو، کاري تیل غربت او غیر غربت سره جنایي لاړ، اغه تیل راټول خو چې څنګه اغه د ماکاو شو نه پرایم منسټر ته دا فیلینګ و چې دا زما خلک دي. پرایم منسټر ته دا هم پته ده چې زه پنجاب نه اوګسم نه زه د پاکستان پرایم منسټر جوړېږم. هغه په فاټه څه کاري چار دی خو لږ ټول چیکونه دي کنه.
د تیرې جمعې په ورځ د پاړه چینار په یو بازار کې په دوو پر لپسې بمی چاودنو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. له دغې وروسته د ځایي خلکو په وینا ملیشي ځواکونو د دغو پیښو خلاف په احتجاج کوونکو ډزې وکړې. د سیمینا د کامی سملې غړی ساجد حسین توري وایي کچېرې د فاټا اصلاحات منظور شوی وي نو اوس په قبایل داسې د خپلو غوښتنو لپاره نه و ناست او نه به په پر امنو احتجاج کوونکو ډزې کېدې.
کچېرې دا مطلب ریفورم شي وای او سیټل مطلب پسان دی مته قانون وای ندی واکه به وزیر اعظم هم دلته ناستو، گورنر بم ناستو، د نور سیاسي پارټۍ مشران بم راتلو کې بولپور واکه وشولا، پرایم منسټر بولپور ته ورسېدو. ما کنه پته لګی دي چې پرایم منسټر بالکل انتیاري سلوک وکړلو. د نوکو بایلو کوم ریټ یا کوم د نوکو بایلو د مارک کوم هغه آی ډی رقم ولګول د نوکو بایلو کم مزه ټیرریزم کی یا مطلب د سیکونو کی شهیدان شي. د نوکو صرف درې لاکر په کې ماته سو مطلب دی هغه ته بولپور ولا ته شل لاکر په
د کورمې د انجمن حسینیا یو مشر محمد کونین وای داسې معلومیږي چې دوی د پاکستانه بهر دي. بلخوا ساجد حسین توری وای دوی به د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي او د پاړه چینار په مسله به د کامی سملې په راتلونکي غونډه کې بحث کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دي د امریکا لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژي ورکولو سره به په سیمه کې حالات نور پیچلي شي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم مودي ترمنځ په ملاقات کې سیمه کې د کړکیچ کمولو یو ښه موقع ضایع شوه. له اسلام آباد رابع اکرم خان راپور راکړي.
پاکستان د امریکای ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات نه پس جاری شوی غړی اعلامیې په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د دینه د جنوبي ایشیا صورتحال کې کړکیچ سیوا کې دی شي. د لړکې د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د مشترکه اعلامیې به د سیمې تلپاتې امن او ثبات لپاره مددګار نه وي. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي د ټرمپ او مودي په ملاقات کې د سیمې کړکیچ د کمولو یو ښه موقع ضایع شو. خبر پاڼه تر مخه چې په کشمیر کې د ازادۍ تحریک ترهګرې سره نه دي تړل پکار او د کشمیریانو حامی کسان ترهګر ګرځول قابل قبول نه دي. خارجه دفتر د امریکې لخوا هند ته د جدید پوځي ټکنالوژۍ خرڅولو باندې هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې داسې قسمه د ټکنالوژۍ خرڅول سیمه کې عدم توازن پیدا کولی شي. د پاکستان خارجه دفتر په وینا څوک چې د وسلوالو په اړه د کاروایۍ خبرې کوي هغوی خپله پاکستان کې د ترهګرۍ ذمه وار دي. پاکستان یو وار بیا د خبر پاڼې د لارې واضح کړې چې د کشمیر په شمول ټولې حل طلب معاملو باندې خبرو ته تیار دي. څو ورځې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امریکې دوره کړې وه او هلته یې په مهمو معاهدو لاسلیک کړی دی. په دغه دوره کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د امریکې لخوا نړیوال ترهګر ګرځول شوی و او پرې پابندیانې لګول شوی وې.
رابع اکرم خان راپور موریدم په سیمه ییزو چارو کې پاتې کیږي. افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو خو کولو او سیمه کې د امنیت لپاره د چین په مرسته په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار رضا شوی دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د چین سفارتي هلې ځلې به د سیمې د امنیت ستونزه هواره کړي او کنه؟ په دغه راپور کې یو د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی تیره اونۍ افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ او سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو زور ورکړ. د چین په مرسته دواړه هیوادونه په خپل منځي اړیکو کې د بحران هوارولو لپاره په یو شریک میکانیزم یا طریقه کار هم رضا شو. په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي، آیا چین به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ښه کولو او د امنیت د ستونزې هوارولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چین یو اقتصادي قوت دی او په دې تیره سموده کې په سیمه کې خپل سیاسي نقش ته هم وده ورکړې ده.
چین چې کوم دیدګاه لري، چې کوم پلان یې منصوبه لري، دوی ورته د یوې سیمې او د یو سړک یا د یو لارې نوم ورکړی دی. دې کې دغه د دوی عالمي نظام دپاره یو روبی قدم دی. نو په دې کې د سیمه کې ثبات او سوله اول خبره راځي، او دلته چې د کوم شخړې دي، چې د کوم مذهبي انتهاپسندیده او تشدد دی او خشونت دی، نو دا د چین د دې منصوبې لپاره لوی چیلنج دی.
چین غواړي چې د یوې سیمې یو سړک د منصوبې د لاندې اقتصادي ګټه ترلاسه کړي او په نړیواله کچه خپل اغیز زیات کړي. خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا په هیوادونو کې د قراري او امن نه بغیر دغه منصوبه نشي عملي کېدی.
سوال بیا دا دی چې آیا چې په فاټا او خیبر پختونخوا کې دا نمونه بدمنی بیا پاکستان د سعودي عرب د څلور دیرش ملکونو سره شریک او د ایران یا د شیعاګانو سره لانجه شروع شي، نو آیا په پاکستان کې به دلته چې کم اله تشي دی دا به غلی پاتې شي؟ لکه د اوس پړه چینار چې دی یا د فاټا سره چې کم سلوک روان دی، که دا دلته پاتې شي نو آیا فاټا به په کلاره پاتې شي؟ نو امن به دومره وړوکې خبره نه د پاکستان د دې اعمالو سره.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو د سیړنیز مرکز رایپورت مشر خالد عزیز سیمه کې رواني سیاسي او امنیتي وضعیت د روسیې، امریکې او چین ترمنځ د سیاست او په منځني ختیځ کې د رواني جګړې په تناظر کې ګوري او وایي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره افغان حکومت او طالبان باید یو بل سره مخ په مخ خبرو ته کینی.
د پلیئرز بدلیږي، کله چینی، کله امریکایي، کله یورپین یونین، دا لوبه ده. اور دا زمون بدبختی دا دے کہ دا زمون سٹیج باندھے چرتا مون اسی کو الت کی گی اور دے لوگ سرا بیا مرگون دی جنگون دی فسادات دی دے سیز تا لرے کولو پارا دا افغان حکومت اور دا طالبانو پکار دے کولو کے ناس تھی اور دا کیسا چرے دا ختم تھی اور چیز دیو کھلا پورے نہیں ناس ماتر نخ کاری چرے علاقے کے با اور دے سیما کے با امن.
د یادونه وړ ده چې د دې نه وړاندې هم چین د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سفارتي هلې ځلې کړې دي او د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه خبرو اترو کې هم برخه لرله.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په لرې پرته غریزه سیمه شنګله کې په تیره سموده کې په ترافیکي پیښو کې خوا او شا 15 کسان وژل شوي دي. پرون هم د شنګلي شاپور سیمه کې یو ګاډی غورځېدلې ده چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي. ځایي خلک وایي حکومت دغلته د سړکونو خراب حالت ته پام نه کوي. نیاز احمد خان په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ضلع شنګلی مرستیال کمشنر مشال ګډ ته ویلي چې 13 ورځ د شاپور کلی نه تلونکی یو ډاټسن په لاره کې د ډرایور نه بے قابو شو او جوړې کندې ته پرېوتو چې له امله دغه بد پیښه مخې ته راغلې ده.
دا تقریبا درنیمی سلور بجے ہوئی دا شاپور نا یو ڈاٹ سن چکم سورلے اگستی لوکل خلق والتا لو اگئی تم بیلے پاس پاپ چیزیں نہ آئی غرد ہے اگئی تتلو چونکہ دے چی دا سی او پینزش پت کلو میٹر تلے دے نو دبیا مطلب دارے چی دے غشوے دے لان دے ڈریور دا دغنا مطلب دارے دے لان دے ریوائن تر آلوے دے دے ریوائن تا چی کلا رہے آلوے دے اندی کش پک کسان چی تم دی اگان دا سپورٹ مڑ دی یو کر چی دے نگا انجرد دے
پشنگلے کی خبریال خالد خان وی چی دغا دی سیمکی یا وستوی پی خان را او دغی لوی وجہ سیمکی دا سڑکون خراب حالت دے
کلا چی بارانونا شروع شی نو دغا روڈونا چی دی دا خراب شی او دا چی کلا خراب شی دا کچا هم شی دی تا اوبا هم لاری شی نو بیچی دی کلا هم گاڑی یا وزن را شی نو دا روڈ وش لیگی او یو دا دیر تنگ بی نو دا دغی وجونا دا گاڑی چی کم دی دا غرزیگی
دا شنگلی شاپور سر تعلق لرون که موسیٰ خان تور لگوی چی شنگلی تا دا سڑکونو جوڑول لپار هر کال حکومت رقم ورکوی ولی دغ رقم دا سیاسی غبن خکار شی
دا دا منگ خیلی شو چی زمنگ سیاسی حکمران چی دی اغوی چی کلا دا دی دا پلونو دا پارا دا روڈونو دا پارا کم فند مختص کی ای ڈی پی کی اغا روڈو دا پلون راشی نو اغی پا خپلی فیملی باندی اغا تیکور کی نو پا دی وجہ باندی اغا کار خونشی نو دا حدیثی زکم خطر ازی
پا دا غرمو دا شنگلی دا غصیمی صوبائی اسمبلی غری محمد رشاد سخ پختن اوکڑا نو خاغلی دا غر طول تورون رد کل او ویل چی تیرو لندو رجو کی دا غا خپل ترہم دا خراب سڑک لوجی ترپیکی پیخا کے مڑ شوی دے
شنگلی سره کوم چې حکومت نمائندگان دي هغه سره صرف هغه لولی پاپ ویل ورکړي هغه درې کال وشو اصول یو سور وړي ویل ورکړي تر اوسه پورې هغه ته فن الوکیشن نه کیږي 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ نو زه هغه لپاره زما جدوجہد اسمبلی فلور باندې خو باقاعده اساسو پروګرام باندې د ریکارډ زوی ما چې هغه لپاره جدوجہد کوم
د شنگلی سړکونو لپاره د رقم او بیا د سړکونو جوړولو په اړه مو د شنگلی سره تعلق لرونکي د صوبایي حکومت غړی او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی سره بیا بیا رابطه وکړه ولې د هغوی موقف مخې ته را نغلو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
قبائلی سیمو کې قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اب ڈی ایم ای چارواکي وایي چې د قبائلی سیمو کډوال چې خپل سیمو ته ندي واپس شوي را روانو دوه میاشتو کې به دوی خپل سیمو ته ولېږل شي په دغه اړه باندې د رابع اکرم خان په راپور کې نور معلومات وو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای چې را روانو ورځو کې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان شاخوا د اوبو زرو نورو کډوالو کورنو واپسی هم شروع شي مشالې ډیو سره په خبرو کې د اف ټی ایم ای یو چارواکي عادل سهور اویل چې په خوست کې میش د شمالي وزیرستان د بیکوره شوي کډوالو مشرانو د ستنېدو په اړه پولیټیکل انتظامی سره رابطې کړې دي
چکم ٹینٹ دی اغا ٹول ارینجمنٹس چکم می بکا خیل کیمپ کی دی راتلو نہ پہلا اغا موجود دی
عادل سہور خپل خبرو کی زیاده کړه چې شمالی او جنوبی وزیرستان ته د شپږ نوي فیصد کډوالو واپسی شوی ده او نور سلور فیصد چې شاخ واشل سره کورنۍ جوړیږي پر روانو دو میاشتو کې خپل سیمو ته واسول شي عادل سہور دا هم وایي چې د بیا بحالې په مختلفو پروژو په یادو ایجنسیو کې کار روان دی
کوشش کوم دا و چې څو نظر تر زر د دی واپسی موږ وکړو څو پر ای ڈی پی نو پس نیته لینو بیا ری ای ڈی پی چکم اغا ریهابلیټیشن وی د دې کورونو سروي وی هغه کې به مشکلات وی چې موږ کوشش کوو چې څو نظر تر زر د دې ریټرن وکړو چې بیا موږ نیکسټ سټپ چکم د دې ریهابلیټیشن او ریکنسټرکشن دی
د عوامی نیشنل ګوند نیشنل یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوڑ وای چې د کډوالو د مسلو په اړه احتجاج کولو نه پس چارواکو له خوا ورته دا باور ورکړی شوی وو چې د روژې میاشت په اخیره کې به پاتې شوي کډوالو واپسې لپاره نیټه اعلان کوي خو تر اوسه پورې څه اعلان نه شو د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې خوست کې میش کډوال د رجستریشن لپاره د ټولو نسې سه غواړي
زمونږه لپاره دا لاره ډېره نږدې ده مونږ په کار ده چې په دې باندې په اسانه خپل کلو ته ور واوړو بجای ده چې د مونږ بنو ته لګي خدای خبر چې څو میاشتې تېرې یا هفتې بره باندې تېرې وي هلته زمونږ رجستریشن کوي نو دا سنټر د مونږ ته دې دلته نږدې جوړ کړي
یاد دی چې د کال 2014 په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربې اس په نوم عملیات پیل کړي وو چې له وجې د لسو لکو نه زیات خلک کډوال شوي وو د کډوال واپسي د کال 2015 په مارچ میاشت کې شروع شوې وه کوم چې تر اوسه پورې روانه ده
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شے بیلا پا پختونخوا کی دا گرمی درستی میں بجی کی دن کی دی دا اسرا لم مومننا دا دے وقت مهم خبرونا او
د کورمې په پاړه چنار کې کومي مشرانو او علماو د جمعې ورځې بمی چاودنې په دغه سیمه کې د ترګري نفرت او انتشار خورولو یو سازش بللې په پاړه چنار کې د پرله پسې ترګري بریدونو خلاف لوو ورځو رئیس د احتجاج په توګه ناز مشرچانو ته پرون د سیمې د مرکزی مسجد امام مولانا غفدا حسین ویل چې وسلوالې ډلې په دغه سیمه کې انتشار او ترګري خورول غواړي د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وجل شو شمېر یو سل درې اویا ته پورته شوی دی. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د ملتان هسپتال د یو ډاکټر عبدالباسط له خولې وایي د جون په 15مه رامخته شوې دغه پیښه کې په جوبل شو لسګونه کسانو کې نن څلور کسان نور هم مړه شوي. پاکستان د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې له دا قسمه سرګندونو سره د جنوبي ایشیا حالات لا پسې کړکچن کېدای شي. د براسي حال کې دا چې څو ورځې مخکې امریکا په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوي ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وګرځولو. بلخوا امریکایي ولسمشر او هندي وزیر اعظم پر پاکستان غږ وکړ چې ترګریزو بریدون لپاره دی د خپلې خاورې نه کارېدل باوري کړي. ټاکل شوی چې د ناټو د 29 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د ناټو د متحدانو په غونډه کې نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې وشي. او د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي داسې اټکل کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. ټاکل شوی دا چې د جولای په 18 د جرمني په هومبرګ کې د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشریزه وشي.
مهم خبرونه به اورېدو سرزو اسلام آباد ته چرته چرې فتنجوم پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ سیاست منظرنامه ډېره په تیزیا سره د بدلون د عمل نه تیریږي. د پاکستان دوست هیواد چین د پاکستان افغانستان ترمنځ کړکېچ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې په تناظر کې چین د دواړو هیوادونو مشترکه غونډه لپاره د کوربه کېدو پیشکش هم کړې او دا هر څه د چین د خارجه وزیر د دورې له وجې ممکن شو. اداریه وای چې کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبه شروع شوي امریکا او هند د دې خلاف سازشونه پیل کړي او هند ډېره په خواره طریقه د افغانستان مشرولي د خپل مقصدونو لپاره استعمالول شروع کړي. اداریه زیاتوي چې د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې افغانستان سیاسي مشرولي هم په اسانه سره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او هغه هم د دې باوجود چې پاکستان د درې لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره دومره قربانۍ ورکړي. اداریه په ویني چې د افغانستان د شخړې حل د پوځي لارې ممکن نه دی بلکې د دې حل لپاره به په ګډه سره په یوزي کې ناستل وي ځکه چې د وخت د تقاضو مطابق تلپاتې امن د را روان ځوان کل د مستقبل لپاره ضروری دی. اداریا وایي چې پاکستان افغانستان مشترکه کرایسس مینجمنت میکانیزم په جوړولو متفق دی. په درې اړخیزه کچه د خارجه وزیرانو په میکانیزم جوړولو هم اتفاق شوی دی. اداریا خره کې وایي چې د چین خارجه وزیر وانګ ژی چې د دواړو ملکونو کومه دوره کړې دې سره به په سیمه کې امن اقتصادي مرست او د ترقۍ لپاره به په ګډه سره د کار کولو جذبه پیدا شي. پاکستان افغانستان روړ اسلامي ملکونه دي کوم چې د ثقافت او تاریخ په شان منظر کې هم یو بل سره تړلي دي. د دواړو ملکونو حکومتونو ته پکار ده چې خپل منځي اړیکې ښې کړي چې د اعتماد فضا قائمه وي او سیمه په تیزۍ سره د ترقۍ عمل ترسره کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وړوکي اختر نه یو ورځ مخکې احمد پور شرقیه کې د تیلو ټینکر کې او لګېدو پیښه کې د مړه شوو کسانو شمېره 160 زیاته شوې ده او د زخمیانو د مړه کېدو سلسله هم لا روانه ده کومه چې یقینا د منصوبه بندۍ د کموالي نتیجه ده. اداریا وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه زیاتره زخمیان په لرو پرتو سیمو کې د سوځېدلو د علاج مرکزونو نشتوالي له وجې مړه شوي. د پیښې پس دغه زخمیان لومړی بهاولپور ته ولیږل شو خو هلته د سوځېدلو د علاج مرکزونو نه لرلو له وجې دغه زخمیان ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان او پنډی ته ولیږل شو. د څه له وجې چې دوی ته طبي مرستې په وخت ورنه رسېدي او زیات زخمیان پکې بچ نه شو. اداریا لیکي چې ملتان کې د 3.5 کروڑ آبادۍ لپاره یو د سوځېدونکو د علاج مرکز دی خو هلته تیرو 12 کالونه نه خو سپیشلیست ډاکټر شته، نه نرسانی او نه نور عمله. ادارې په وینا چې د داسې حادثو نه پس د برن سنټر یا د سوځیدونکو د علاج مرکزونو ضرورت زیات شي او د بهاولپور د حادثې نه زده کړه کول پکار دي او زیات نه زیات داسې سوځیدونکو د علاج مرکزونه جوړول پکار دي چېرته چې د عام هسپتالونو نه زیات سهولتونه ورکړل کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز مجلې د پاناما اسنادو په قضیه کې د پاکستان وزیر اعظم لور څخه د هغه هیواد د یوې عدالتي کمیټې د پښتنو ګرویجنو او برطانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د شامی حکومت پر ضد د امریکایي ولسمشر د ادارې د جنگي تګلارې په اړه باندې لیکنې خپرې کړې دي. هارون بادشاہ د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د پاناما اسنادو قضیې د پلټنو لپاره جوړې عدالتي کمیټې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له لور مریم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې دغه کمیټې مخې ته حاضر شي، وزیر اعظم ته ورپېخ سیاسي مشکلات لا پسې ډېر شوي. درې څلوېښت کلنه مریم نواز شریف به راتلونکې اونۍ د یو شپږ کسیزې کمیټې مخې ته چې د دې د پلار برخلیک په ټاکي حاضر شي. دا کمیټه په بهرنیو هیوادونو کې د نواز شریف د شتمنیو او جایدادونو په اړه پلټنې کوي او پر اساس به سپریم کورټ ته مشوره ورکړي چې آیا له نواز شریف څخه د وزیر اعظم چوکۍ اخیستو لپاره کافي شواهد موجود دي او کنه. لیکنه کاږي نواز شریف بیا د تیرې اونۍ په پای کې د لندن د سفر پر مهال دغه پلټنې د یوې ډرامې په توګه یادې کړې او خبرداری ورکړ چې که د ده حکومت چپکړی شو نو پاکستان به له یوه لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي. لیکنه نواز شریف ته د یو نږدې سرچینې په حواله زیاتوي، لندن ته د وزیر اعظم د سفر اصلي مخه هغلته د وړوکي اختر مانځل نه، بلکې په دغه ترڅ کې هغه غوښتل له خپلو نږدې ملګرو سره په یو باوري فضا کې د پاناما اسنادو مسلې په اړه سلا مشورې وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ولیکنه وایي د سپینې ماڼۍ دې بیان چې ګواکې په شام کې د بشار الاسد حکومت د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیسي او دا چې د دغه کار لپاره به د اسد حکومت غټ قیمت ادا کړي د امریکا د دفاع او خارجه وزارتونو چارواکي حیران کړي. خو د لیکنې تر مخه د شامي حکومت په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیه خبرې په دې وروستیو کې سختې شوې. په تیر څه د پاسه یو میاشت کې امریکا د شام یو جنگي الوتکه او همداراز شامي حکومت ته د ایران لخوا ورکړل شوی دوه ډرون الوتکې په نخه او وغورځولې. پر دې سربېره امریکایي جنگي الوتکو د شامي حکومت پر ځواکونو لږ تر لږه څلور ځله بمباری وکړې. لیکنه زیاتوي په اوله کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې د امریکا نوي ولسمشر خپل پوځ ته د شام پر ضد د کاروایۍ تیزولو لپاره ویلي، خو اوس داسې بریښي چې د شام پر ضد جګړې په اړه د ولسمشر ټرمپ انتظامیه کې اختلافات موجود دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نن په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع سرپرست وزیر کوي. په افغانستان کې د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن هم برسلز ته رسیدلی دی. احمد شیبر نور معلومات لري.
ټاکل شوې ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناټو د نه ویشت غړو هیوادو دفاع وزیران، د ناټو د هغو متحدانو استازي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې پوځیان لري، او د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي برخه اخلي. تر غونډې مخکې د ناټو له عمومي منشي سره امریکایي سی این بی سی تلویزیون مرکه خپره کړه. په دې مرکه کې ینس ستولتنبرګ وویل چې د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې وروستۍ پریکړه ونیشي.
وی ویل ډیسکس دی ایکزیکټ ټوپ نمبرز اټ
اور موږ په افغانستان کې د ځواکونو د کرښې مېری پاړه دلته په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وکړو، خو زه هیله نه لرم چې وروستۍ پریکړه به وشي. موږ یوازې د پاتېدو پر امکاناتو فکر نه کوو، ځکه چې موږ په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتو او هلته خپل حضور پراخو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ډېر تمرکز به د افغانستان د کمانډو ځواکونو پر روزنه وشي، همداراز به د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. افغانستان شاوخوا 12 کمانډو ځواکونه لري چې د افغانستان د حکومت د امنیتي پلان نه مخې به د دې سرتیرو شمېر دوه برابره شي. روسه تر دې چې امریکایي پوځي چارواکو افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو د اړتیا خبره وکړه، د ناټو یو شمېر غړو هیوادو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور عسکر واستوي. واشنگتن به شای افغانستان ته د نورو پوځیانو شمېر په خپل ستراتیژي کې مشخص کړي. ټاکل شوې ده چې د جولای میاشتې په ترڅ کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي. امریکایي رسنۍ افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو خبر ورکوي. خو د ناټو سرمنشي سلطان برکوي چې د ناټو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې محارب نه وي او د ناټو ځواکونه به یوازې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته به سلام مشوره ورکوي او ملاتړ ته به دوام ورکوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په تاجکستان کې د جون په 20مه نیټه دغه امنیتي تړون شلمه کلیزه ونمانځل شوه چې په نتیجه کې په دې هیواد کې شپږ کلن خانه جنگي پای ته ورسېده. د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. اسرار الله مومند راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د مشال لیډو د تاجکستان څانګې خبریال سلیم جان وایي په تاجکستان کې د خانه جنگي په نتیجه کې په زرګونه تاجک وګړي افغانستان ته کډه شول او د تاجکستان د هغه وخت د حکومت مرکزی اپوزیشن ګوند اسلامیک ریوایول پارټي چې په هغه وخت کې یې د افغان طالبانو له مشر مولا عمر سره ډېرې نږدې اړیکې وې، نو روس او ایران ویرېدل چې هسې نه طالبان په افغانستان کې ډېره تاجک کډوال د تاجکستان حکومت او روس خلاف استعمال کړي. نو سلیم جان وایي همدغه وجه وه چې کله افغان طالبانو په 1996 کال په کابل کې حکومت جوړ کړو، نو روس او ایران هڅې شروع کړې چې په تاجکستان کې د اسلامیک ریوایول پارټۍ په مشرۍ د یونایټیډ تاجک اپوزیشن او د حکومتي ګوند تاجکستان کمیونست پارټۍ ترمنځ د سولې تړون وکړي چې دارنګ په افغانستان کې ډېره څه باندې 1,00,000 تاجک کډوال خپل وطن ته ستانه شي.
دا سلور کال امنیتی خبرې وې چې د پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو کې په نهو پړاوونو کې ترسره شوي. که یو خوا د هغه وخت تاجک حکومت کمزوره شوی و، نو بل خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ شو، نو روس سره غټه اندېښنه وه چې طالبان به تاجک کډوال د دوی خلاف استعمال کړي. نو همدغه وجه وه چې د ټولو خواوو د خبرو میز ته په راوستو کې ایران او روس ډېر مهم رول ولوباوه.
Beside of Iran to bring both parts to the table of negotiations.
سلیم جان وایي اوس په تاجکستان کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه دي چې 40 کاله مخکې په تاجکستان کې د شوی سولې تړون ستاینه کوي، خو یوه طبقه بیا داسې ده چې هغوی وایي چې د سولې د دغه خبرو هیڅ میکانیزم نه و، او دوی دا هم غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې وشي چې په تاجکستان کې د خانه جنگي تر شا څوک وو.
Why this war happened?
هیڅ قسمه پلټنې ونه شوې چې دغه خانه جنگي ولې رامنځته شوه او د دې تر شا څوک وو. او همدغه وجه وه چې خلک وایي چې تر څو ذمهوارو کسانو ته سزا نه وي ورکړل شوې، نو هیڅ څوک د دې خبرې ضمانت نشي ورکولی چې په تاجکستان کې به بیا خانه جنگي رانه شي.
There is no guarantee that the same kind of things could happen.
د مشال د تاجک څنګه خبريال سلیم جان وایي چې د تاجکستان د سولې په تړون کې پاکستان هم ډیر مهم رول لوبولی وو.
Pakistan played very positive role.
پاکستان په کې ډیر مهم رول لوبولیو. د سولې د خبرو یو وګت پړاو په اسلام آباد کې شوی او د هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کې ډیر مهم او مثبت رول لوبولیو او د ټولو خواو خبرو میز ته پر اوستو کې پاکستان ډیره ونډه اخیستې وه.
Engaging both sides to make deals.
په تاجکستان د هغه امنیتی تړون شلمه کلیزه منځل کیږي چې په نتیجه کې یې شپه کلنۍ خانه جنگي ختمه شوه. خو سلیم جان وایي چې ځینې خلک اوس هم فکر کوي چې په دې هیواد کې خانه جنگي په بشپړه توګه لا هم نه ده ختمه شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شبیردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د روسیې د بارونو چارو وزیر هیله مند دی چې د روسیې او امریکا ولسمشران به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې سره وګوري. سرګیل اروپ وایي چې د جرمني په هامبورګ کې د جولای په 18 د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه ده او هیله شته چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ خبرې وکړي. په دغه اړه باندې د احمد شیبر راپور.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف داسې اټکل کوي چې ولسمشر پوتین به د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادو د سرمشیزي ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. لاوروف د چهارشنبه پر ورځ ویل دا به ښه نه وي چې دغه دوه مشران سره غونډه ونه کړي. دی وایي موږ د ارتباط د حقیقت پر بنسټ ویلی شو چې دا خبرې به وشي، ځکه چې دواړه ولسمشران به په یو وخت کې په یوه شار کې په یوې ودانۍ کې او په یوې خونه کې وي، نو شاید دا به سمه نه وي چې دوی به خبرې ونه کړي. لاوروف زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر پوتین او د امریکا ولسمشر ټرمپ ته دا ډیره مهمه ده چې د سوریې د جګړې په اړه وشخیږي. سرګی لاوروف بیا وویل چې د پخپله د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماته زنګ ووهه. هغه خبره بیا د امریکا له لورې افشا شوه چې موږ پرې وچغېدو. د اوس لپاره زه پرته له اوازې کولی شم چې دا تایید کړم چې د زنګ راته ووهه او خبرداری راکړ چې متحد ایالات داسې معلومات لري چې د سوریې د حکومت له لورې د کیمیاوي وسلو یوه بله احتمالي حمله د سوریې د خلکو پر ضد طرح شوې ده. تر دې مخکې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسله د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس کړې وه چې داسې ښکاري چې د دمشق حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې د امریکا خبرداري ته جدي پاملرنه کړې ده. تمه ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې او د راتلونکو اونۍ په وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادو د غونډې پر مهال د سوریې پر وضعیت خبرې وشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین سینګیانګ صوبه په اقتصادي توګه ډېر زیات ارزښت لري او مرکزی حکومت په هغه سیمه زیاته توجه ورکوي، خو دا هغه سیمه اوسیدونکي د کاروبار په حواله اندېښمن دي. د دغه لیکنې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی کې د چین په مغربي سیمه ژینګیانګ کې اقتصادي حالت د هیواد نورو سیمو پرتله خدې په دې کې ورستر بل اضافه هم کیږي. په دغه علاقو کې بیجینګ زیاته سرمایه‌کاری کړې ده. د دې یو وجه دا هم ده چې د چین ولسمشر جی پینګ د یو سیمه یو لارې پروژه هم دې ته وده ورکړې ده. خبرې جانس د ژینګ یانګ صوبې مرکزی ښار اورومچي تاجرانو، سوداګرو او مقامی اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. د دوی په خبره مرکزی حکومت ورسره مالی مرستې هغه شان نه کوي چې سرنګ پکار دي. په دې کې ټولو لوی وجه امنیتي ګواښونه دي. بیجینګ د هغه صوبې په مسلمانانو یو غور اقلیت تور لګوي چې هان اکثرتي ټولنې باندې بریدونه پلانوي. په دې وروستو کې په هغه سیمه کې د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته شوې وي. د دې له وجې په هغه علاقو کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې وي او زیاتره علاقو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړل شوې دي. خبري جانسلې کې د ریخو ملارا چې یو سیمه یو لار په نامه هم پیژندل کیږي د چین ولسمشر نو وخت دی. نوموړي غواړي چې هغه هیواد منځنی ایشیا او نور هیوادونو سره په اقتصادي توګه وتړي. خبري جانس د اورومچي یو سوداګر په حواله لیکلي چې تیر کال کاروبار ډیر زیات خراب وو او نور هیوادونو ته سامانونه لیږل هم زیات اغیزمن شوي ول. د ژینګ یانګ صوبې چارواکو په دې موضوع خپل موقف نه دی وړاندې کړی. خبري جانسلې کې یو سیمه یو لار پروژه کې یو پاکستان ته لوی لار هم جوړول دي او د دې ترڅنګ د ژینګ یانګ صوبې غاړي د هیواد نورو علاقو سره تړلو لپاره تیز رفتار اورګاړي هم شامل دي. په دې با 240 ارب ډالر لګخ راځي. خدا معلومه نه ده چې د دې لپاره به څومره پیسې مصرف کیږي او د موادو اخستو لپاره به مقامي کارخانه کارول کیږي او کنه نورو ځایونو به اخستل کیږي. خبر اجازه د مقامی اوسیدونکو په حواله لیکلی چې په سیمه کې امنیتی اندېښنو سره سره نور وجوهات هم دي چې په کاروبار یې اغیز کړی دی. دوی وایي چې د بیرغ ازوړندولو دستوره کې ګډون کول او له وطن سره د مینې تعلیم د کار نه زیات ضروری دی. د دغه شان دستورو او کارونو مقصد یو غور خلکو کې چین سره مینه پیدا کول دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پا منځنۍ سپا شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 316 او 15000 کیلو هرتز.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني سپګننګ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومتونو ګامونه پورته کړي دي خو بیا هم په میلیونونو کسان له دې جرمه اغېزمن شوي دي. د دغه راپور مهم ټکی د مریحا مرزا د ناورو
د انساني سمګلینګ په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2000 کې د پلرمو پروتوکول په خپلولو سره د انساني قاچاق خلاف تحریک شروع شو چې کافي پرمختګ پکې شوی دی. په رپورت کې ذکر شوی حکومتونو د انساني قاچاق ضد په ګامونو لاس پورې کړي، دغه کار د جرم ګرځولو په لړ کې قوانین هم عملي کړي دي او له مدني ټولنې سره په ګډه د مخنیوي او پوهاوي ګامونه پورته کړي دي. رپورت وایي که څه هم دا پرمختګ د ډاډ وړ دی خو بیا هم په نړۍ کې انساني سمګلرانو د جبري مشقت او جنسي قاچاق په برخه کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. که څه هم د نړیوالو ادارو او مدني ټولنې په ملاتړ سره د انساني سمګلینګ د ختمولو حل مؤثره لارې مخې ته راغلي دي، خو دا د حکومتونو بنیادي ذمهواري ده چې خلاف یې کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په متعلقه سالانه رپورت کې د حکومتي هڅو جاج اخستل کیږي چې ذمهوارو کسانو ته څنګه سزا ورکوي، د متاثره کسانو حفاظت څرنګه کوي او د جرم مخه څنګه نیسي. په رپورت کې دا مهم بلل شوی چې متاثره کسانو پیژندل شي او په مؤثره ډول په دغو کیسونو کې ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. د رپورت تر مخه په دې کې په نورو ملکونو کې د مزدورۍ لپاره د کسانو سمګلینګ او یا له مزدورانو په ناروا شرایطو کار اخستل شامل دي. رپورت وایي د نړیوالو قوانینو سره سم د انصاف یو مؤثره نظام له مخې په کار ده چې دغه کیسونه د جنسي تیریو او تختونې په شان سنګین جرمونه وګرځول شي. په رپورت کې د انساني سمګلینګ خلاف هڅې او چیلنج ګرځول شوی دی. دا یو پټ جرم دی چې ککړ کسان د طاقت له ناسم توازن نه ګټه پورته کول غواړي او په خاموشۍ کې په کسانو جبر کوي. بیا ښکار شوي کسان اکثره له خپلو قانوني حقونو خبر هم نه وي. رپورت وایي په کار ده چې د ککړو کسانو خلاف مناسب شواهد راټول کړل شي. رپورت وایي د دغه جرم د مؤثره مخنیوي لپاره د انساني سمګلینګ خلاف جامع قانون ته ضرورت دی چې د مجرم جرم او د متاثرینو سم وضاحت پکې موجود وي. په دې لړ کې قوي او جامع قوانین د حکومت ژمنتیا هم ښکاره کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په هندستان کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم یو نوی فلم باندې کار روان دی چې نوموړی اداکار عدنان سمی خان ورپکې د یو افغان سندرغاړي کردار لوبولې دی. د دې فلم کیسه څه ده؟ دا به عصمت ساروان نو
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د افغان پرول کې د عدنان سمی لمرنی تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرول لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوشته ژیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ یې پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې یې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د سر زمونږ د سهار د خبرونو خپای ته رسی را روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو خپل کوربا شاهین بنیر ډېر اجازه ورکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه.
نکړم یا داس دزړ پر هر می درد سرا یاری چرتا جاڑم چپکلی کے اختر وی سپ گٹ کی چرتا جاڑم چپکلی کے اختر چدا مونگا ساد گانیو کدا کلی جادو گرمی چنگا ونرا پوری خاندی دخبل زان سر مشر وی چنگا ونرا پوری خاندی دخبل زان سر مشر ہر حال کی در تا خاندم کمزڑ پر ہر وی سلی ونی دخ
بانی لکز مکا بارانی تل پٹ پوڑ عشق رانج سلیمانی ساد حسن ترانی رات یاد زبانی ساد حسن ترانی رات یاد زبانی چھپے داشم